په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه، د فبروري میاشتې نهه ویشتمه. په پیل کې خبرونه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو ترسره سوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بل لار نه و. تفصیل وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستی چې په دې هیواد کې دي امریکایي بندیان له قید او شرط پرته سمدستي خوشې سي. سی بي اس ټلویزیون څه موده مخکې د یو امریکا ای چارواکي له قوله چې نومینو واخیسته راپور ورکړی و چې دراین کارپیټ په ګډون د مهال شپږ امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې فریدم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او سرغړونه دوام لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو د پانتونونو له کتابتونونو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی مذهب سره سم نه دي راټول کړي دي. د فریدم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض کوي چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول سوي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. دغه راز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول سوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستي ورځ نن د هغه هیواد له ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د ترکمنستان ولسمشر ته افغانستان کې د امنیت، ثبات او د پانګونې د غرض ترانزیت لپاره د نویو فرصتونو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی متقی چې د یو پلاوي په مشرۍ د تیر یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته تللی روسه د هغه هیواد لابیلابیلو چارواکو او د سوداګری د چارو لزینو مسولانو سره کتلې دي. د غزې تړنګ په غزې شهر کې نن عیني شاهدان ویلي چې د فلسطینانو پر هغه غنګونی چې د مرستو تر لاسه کولو لپاره راټول سیو د اسرائیل د ځواکونو په دزو کې لسلو زیات کسان وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په دغو وژنو سره د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل سوو کسانو شمیر له ډیرشو زرو واوښت. له دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر ګڼه ګوڼې د اسرائیل هوایي برید یاد کړی وو. خو عیني شاهدان وروسته ویل چې اسرائیلي ځواکونه هغه وخت ډزې وکړې چې خلکو له لاریو وړه او کانسر سوي مواد ترلاسه کول. اسرائیل په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه څرګندونو ډډه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنځشنبه میلاد ته وینا وکړه او د اوکراین په وړاندې د جګړې د پرمختګ او للویدي سره د روسیې د اړیکو په اړه خپل لیدلوری بیان کړ. پوتین خبرداری ورکړ چې کلویدیز اوکراین ته سرتیری واستوي د ده په خبره له ترخو پایلو سره به مخامخ سي. پوتین دغه وینا داسې مهال کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نوموړی به دې ته په پام چې جدي سیال نه لري دغه انتخابات په اسانۍ سره وګټي. پوتین بیا هم پر خپلې پخوانۍ خبرې چې په کراتو کراتو یې کړې ټینګار وکړه. ویل چې د روسیې له ملي حاکمیت څخه د دفاع لپاره پر اوکراین یرغل ته اړتیا وه. خبرونه مو د ازادي رادیو د شپږ بجو په نیم ساعت خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې موافقه په افغان حکومت کې د دوی د شریکانو د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو سبب شوه. خلک د دې تړون په اړه څه وایي؟
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی. اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوي.
د دوحې موافقې په اړه له یو متخصص سره مرکه هم کوو. وروسته په یو مفصل راپور کې اوري چې کارپوهان وایي د دوحې تړون عمده برخې نه دي عملي سوي. د بشري حقوقو یو سازمان فریدم هاوس وایي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په کې له مذهبي ازادیو سرغړونې روانې دي. د خبرلانو مرکز پر رسنوي کې پر شیزنه خبرلانو د طالبانو پر احتمالي بندیز اندېښمن دی.
واقعا نگران کننده است. مرکز
دا پرشتیاد اندخنه ورده دی افغانستان دی خبریالانو مرکز دی محدودیتونو دی لری کولو غوښتنه کوي.
پاکستان کې د ملي اسمبلی نوې غړي نن لوړه وکړه.
نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړې، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې داغه یو کریډیبلټی نشته.
دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویې ویل چې متحده ایالتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول. متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې، خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دی تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهیږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوحې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پترس کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنکړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15 طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمېر ولسی افغانان وایي د دوحې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوس بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نعمان ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دوی هغه فلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی. اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوحې د تړون د 14مې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوحې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دی. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوی به نه کوي، خو په خبرې دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوحې هوکړه عملي کړې او په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو وردل چې د سپینې ماڼۍ یو ویان د وایي د دوحې موافقه د دې سبب سوه چې په تیر جمهوري نظام کې د دوی متحدان کمزوري خو طالبان پیاوړي سي. د جرمني په برلین کې مې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د حکومت د یو ویان دی دا څرګندونې په څه معنا دي؟
امریکایان په دې ښه پوهېدل چې په اوکراین کې به جګړه پیل شي، نو د دې په خاطر دوی غوښتل چې خپل سرتیری د افغانستان ځینې وباسي او دغه توافق ته په بیړه سره لاړل. په دغه توافق کې افغانان له پامه غورځول شوي دي. په هر صورت امریکایان یو هدف درلود او هغه امریکایي سرتیرو مصون وستنه د افغانستان ځینې وو چې هغه کار ترسره شو. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې سکال انتخابات ترسره کیږي د جمهوری خواهانو او د دموکراتانو ترمنځ دغه کمپاین روان دی. د اوس نه دموکراتان داسې تبلیغ کوي چې ګویا دا د ترامپ د وخت پالیسي وه او په دې کې دموکراتان هیڅ ملامت نه دي. زه داسې فکر کوم چې بل اړخ همدا دی چې دغه د انتخاباتي کمپاین یو برخه دی. ځینې وخت کې دوی داسې څرګندونې کوي.
ګڼ متخصصان په دې باور دي چې د دوحې تړون عمده برخې رعایت سوي نه دي. طالبان امریکایي لوری او امریکایي لوری طالبان د تړون له عمده برخو په سرغړونه تورنوي. ستاسو نظر په دې برخې کې استاد څه دی؟
په دغه توافقاتو کې څلور پنځه ټکي وي چې په هغه باندې دواړو خواوې توافق کړی و. امریکایي سرتیری به وځي، طالبان به په هغوی حملې نه کوي، بین الافغانی مذاکرات به پیلیږي، د بشر حقوق ته به احترام کیږي، افغانستان نه به تهدیدونه نورو هیوادونو ته متوجه دي او بشری حقوق به په پوره توګه مراعت کیږي. اوس چې کله ده طالبان په واک کې ورسېدل، دوی ورځ تر بلې دغه محدودیتونه په خلکو باندې په ښځو باندې زیاتوي. بین الافغاني مذاکرات هم پیل نه شوې او په دغه برخه کې طالبان داسې ادعا لري چې امریکایانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. لیکن په دغه توافق کې دا خبره نه دی راغلی چې د تور لست نه به د دوی نومونه وځي، د دوی بندیان به خلاصیږي، د دوی دارایګانې به خلاصیږي. دا خبره په توافق کې نشته. طالبان دا د یو بهانې په توګه دې نه کار اخلي، در حال چې په دغه توافق کې بشري حقوق، بین الافغاني مذاکرات زیرې داسې موارد شته چې طالبان په هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی کړی.
اتمر صاحب، ورځ په ورځ په افغانستان کې محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي چې پر خلکو ورسره د آزادانه ژوند فضا تنګیږي. د دغو ستونزو ملامتي ستاسو په نظر د چا پر غاړه ده؟
افغانان خو تاسو پوهیږئ چې ډېر خوشحاله وو دغه مذاکراتو او داسې فکر کاوه چې د دغو مذاکراتو نه به وروسته یو ملي حکومت رامنځته شي او دې سره به جوخ بین الافغاني مذاکرات شروع شي او دغسې یو نظام به راشي چې په قانون ولاړ وي. لیکن متاسفانه چې طالبانو بیرته په هغه ایدیولوژیک فکر باندې، په هغه پخواني فکر باندې دوی لاړل. ورځ تر بلې محدودیتونه یې وضع کړه، د جنکیانو تعلیم یې بند کړه، د ښځو مشارکت یې په ټولنه او په سیاست او په اجتماع او په اقتصاد کې بند کړه، او د فقر کچه ورځ تر بلې زیاتیږي، نړیوالې مرستې ورځ تر بلې کمیږي. او دې سره هم بیا هم طالبان دا کوشش کوي چې نور محدودیتونه هم په خلکو لګي. نو زه داسې فکر کوم چې څومره چې فضا تنګیږي، خلک خپل باور او اعتماد په حکومت باندې د لاسه ورکوي او کوشش دا کوي چې څنګه وشي کولی دغه اوسني حالت ته دوی تغییر ورکړي. بالاخره دوی به اول داسې وکړي چې هغه به بیا ښې پایلې نه به طالبانو ته ولري او نه به د افغانستان خلکو ته ولري.
د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 15 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقونو یو سازمان فریدم هاوس وایي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونې کیږي. د سازمان د پنځمې پرس په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقونو لپاره په خورا بد وضعیت کې دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو سازمان فریډم هاوس وای افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې مذهبي ازادي پکې نقص شوې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د خپل کلینی راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړې او پوهنتونونو ته امر کړی چې هغه دیني کتابونه لیرې کړي کوم چې له سنی مذهب سره مطابقت نه لري. د فریډم هاوس سازمان په راپور کې په دې هم نیوکه شوې چې په افغانستان کې په عمومي ځایونو کې د شیعه مسلمانانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو مخه نیول کیږي او د طالبانو لخوا په دغه هیواد کې د هندوانو د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو مخنیوی هم شوی. فریډم هاوس د نړۍ وشپېته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو له اړخه بې واکه بللي او زیاته کړې ده چې افغانستان هم په هغو 15 هیوادونو کې شامل دی چې د سیاسي او ټولنیزو حقونو له پلوه په خورا بد حالت کې دی. د طالبان حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د مذهبي محدودیتونو د لګولو په اړه د راپورونو پر ډول سره ویلي چې د امنیت د تامین په خاطر یې د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې خپل کتابتونونه دي د غیر حنفي فقهي کتابونو او ځینې نورو کتابونو تصفیه او پر ځای دي د سني مذهب اړوند د سیرت النبوي کتابونه ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر شیعهګان هم ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا پر دوی مذهبي محدودیتونه لګول شوي او زیاتوي چې دا مسله منفي پایلې لرلی شي. یو له دوی څخه چې د کابل اوسیدونکی دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ پرېږدي چې خپل مذهبي مراسم آزادانه وکړو او دا د قومونو ترمنځ به اتفاقي رامنځته کوي او دا ستونزه د دې لامل کیږي چې هغوی یعنی اهل تشیع ځان له ټولنې لرې وګڼي.
دغه شان د جمهوري نظام پولیس جرګه کې د دایکندي ولایت استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم علي شورا پخوانی غړي صادق زاده نیلی هم د شورا په ورځ د طالبان حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او له کتابتونونو څخه د غیر حنفي مذهب اړوند کتابونو راټولولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
دې مشکلات فراوان را یقینا به وجود مرنول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساندوم.
دا یقینا چې ډېر ستونزې رامنځته کوي. لومړی ملي وحدت ته به ډېر زیان ورسوي. دویم هغه وروري چې د کلونو راهیسې د جعفري او حنیفي مذهبونو ترمنځ د زیانمنوي او طالبان چې د اسلامي امارت په نوم حاکمیت لري. په اسلام کې د بیان او د مذهب د انتخاب ازادۍ شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د اکادمیک او مذهبي ازادیو د محدودولو په تړاو د طالبانو حکومت ځینې کړنې له نړیوالو نیوکو سره مخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمعنو ټاکونکو کې ملي اسمبلی ته بریالي سوي، پر راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو له ترسره شوو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی، خو پلویانو یې ډېر رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یو ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننووت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېرو ستونزو سره مخ وي.
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبورۍ کې دوی ټاکنې خو وکړې، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړې چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینډ ډیزرټ دی، دوی هم سر نه بخلاصي چې څوک دا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کاله چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سوه شپږ دېرش غړي لري چې د 268 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کېږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون څلور کلن سو، خو د چارو شانون کې وایي چې مهمه برخه لا هم عملي سوي نه دي. دغه تړون د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سو. اسدالله لودین تفصیلي راپور برابر کړی.
د دوهې په یو مجلل پنځستوریز هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر، هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټر یې وواهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت عملي کولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یولس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خواش پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوه هېد تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکی چې د قدرت یې برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بیل هم دوی حامی وو او دوی هغه ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه لترونه لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سره ونه رسیدل. دوه د تړوند په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملی کې دوکې ګرام بولی
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی که چیرته رښتیا هم دوی غوښتلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرنډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوه تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د ملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوه تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخه د القاعده شبکې اوسنۍ مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio